آرمان صدیقی برای مجله آزادی ایمیل نمودن.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم دا صدی رډو درې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفره خبرو. جیمز ماتس له نوې ډیلی کابل ته تللی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس نن کابل ته رسیدلی دی. د غور ولایت امنیتي چارواکي پر تولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید خبر ورکوي، او د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. بشپړه خبرونه. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس نن په یو نابرابر سفر کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې دلته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ناتو د نوي قومندان سره وګوري. راپورونه وایي چې نوموړی به د طالبانو سره د خبرو په اړه له افغان چارواکو سره بحثونه وکړي. امریکا یو کال مخکې د افغانستان په اړه یوه داسې ستراتیژي خپله کړې وه چې له مخې پر وسلوالو طالبانو د بریدونو پر زیاتولو او افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو په استولو سره فشار راوړل کېږي چې طالبان د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. خو دې ستراتیژي تر اوسه پورې خبرو ته د وسلوالو په چمتو کولو کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د امریکا دفاع وزیر سره په دې سفر کې د ناټو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد ملګری دی. ماتس په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د سپتمبر په دویمه نیټه هلته نوی امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر ته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومنده وسپارل سوه. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې خپریږي. د غور ولایت امنیتي چارواکي پر تولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید خبر ورکوي. د غور سرپرست امنیه قومندان سید ضیا حسینی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون مازګر پر تولک ولسوالۍ له درې خواوو برید وکړ، او زیاته یې کړه چې د ملي پولیسو په ځوابي ډزو یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. دی وای دشمن له دروی خواو حمله پایل کړی، خو اوس د شاتک په حال کې دی او په تولک ولسوالۍ کې وضعیت ښه دی. د غور د امنیه قومندانۍ سرپرست همداراز وویل چې په نشته کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتی، خو د یې د شمیر په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران، روسیه او ترکیه ولسمشران نن په تهران کې د سوریه پر جګړه بحث کوي. د دې احتمال سته چې د حسن روحانی، ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ دا سرمشریزه به وټاکي چې آیا ډیپلوماسي کولای سي د پوځي اقدام مخه ونیسي کنه. د سوریه پر کړکیچ کې اشکیل د دغو درو هیوادونو مشران په داسې حال کې په خپلو کې غونډه کوي چې د سوریه حکومتي ځواکونه په دې هیواد کې د یاغیانو وروستي مرکز ادلیب ولایت ته نږدې د پراخو عملیاتو لپاره منسجم سوي دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بشار اسد حکومت او د هغه ملاتړو ته خبرداری ورکړی و چې پر ادلیب ولایت دی بے باکانه برید نه کوي. ټرمپ ویلی و چې که داسې وسی ممکنه ده د سوریې په دې ولایت کې سلګونو زره کسان وژل سي. د امریکا د خزانه وزارت په 15 شرکتونو او 4 افرادو چې ویل کیږي د سوریې له حکومت سره د تیلو د برابرولو او په مالی برخو کې مرسته کړي بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پرون پنځشنبه اعلان شول. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې پر هغو شرکتونو او افرادو کې چې بندیزونه پرې لګېدلي، محمد القاترجی او د باروړنی شرکت هم شامل دي. قاترجی د بشار اسد په مشرۍ د سوریې له حکومت سره نږدې اړیکې لري. په بیان کې ویل سوي چې د شرکت ته داعش سخت دریځ ډلې او سوریې د حکومت ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ په برخه کې همکاري کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت هم داراز ویلي چې د قاترجی شرکت له عراق څخه سوریې ته وسلې هم قاچاق کړې دي. او په امریکا کې د یو ازبکستانی ټبری تورن کس مدافع وکیلانو د امریکا د متحده ایالاتونو له یو قاضي غوښتي چې د ده د مرګ د سزا حکم دی لغوه کړي. دوی ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د تورن کس خلاف بیانونو د یاد کس په اړه منصفانه محاکمه ناممکنه کړې ده. سیف الله سایپوف په نیویارک کې د 8 کسانو په وژلو تورن دی. نوموړی د نیویارک په منهاټن سیمه کې د بایسکل چلونو پر لاره د لارۍ موټر ور واخیست او څو کسان یې مړه او ژوبل کړل. د نوموړي مدافع وکیلانو پرون د منهاټن محکمې ته وویل د امریکا لوی څارنوال جف سیشنز نسی کولای چې د سایپوف په اړه د اعدام د حکم په برخه کې پر حقیقت ولاړه پرېکړه وکړي، ځکه د دوی په وینا ولسمشر ټرمپ د سایپوف د اعدام غوښتنه کړې او پر لوی څارنوال جف سیشنز یې فشار راوړی چې داسې یوه پرېکړه وکړي. مدافع وکیلانو د تیر نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر ټرمپ د ټویټر یو پیغام ته اشاره کړې ده. په دې پیغام کې ولسمشر ټرمپ ویلي د نیویارک ترهګر خوښ و چې داعش بیرغ په روغتون کې ورسره وي. نوموړي اته کسان وژل او دولس نور یې سخت ټپیان کړل. هغه ته باید د مرګ سزا ورکړل سي. د سایپوف مدافع وکیلانو ویلي که چیرې قاضي پر ده د مارکس حکم لغوه نه کړي، دوی له یو خپلواک څارنواله غوښتي چې د سیشنز پر ځای پرېکړه وکړي. دیرش کلن سایپوف په ازبکستان کې زیږېدلی او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته کډه سوی و او د دې هیواد تابعیت یې ترلاسه کړی دی. سایپوف په اته قتلونو او نورو جرمونو محکم سوی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر سفر څارو. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر هم اخیسته.
د جیمز میتز راتګ افغانستان ته من هڅه یو لړ پوری نظامی امریکایي چارواکي په توګه دا چې دوی د افغانستان د جګړې سرنګوالي په اړه باندې خبرې کوي، فکر کوم دا یو ډېر مثبت خبره ده.
په بلخ ولایت کې 50 غیر قانوني شارګوټي ولې بیرته نه غصب کیږي؟
د دې ولایت دا چې اوس هم د خارګوټي له دغه خلکو سره تړاو لري چې حکومت ور باندې د سیاسي هغه مصلحتونو له امله فشار نشي راوستلی.
په کندوز کې د بادامو حاصلات زیات شوي.
پولاګه تقریبا 200 نه لګیلر 200 درخت سره سره لسمنه پر شا یعنی غټه درخت پر لسمنه پر یعنی سلته بدری ولګی جکې
د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رائے زما حق کې دا مسله چیرو.
متاسفانه یو شمیر دغه تذکرونه نمایښ ته کو دسوي وي هغه نمنګ سره سب درلود نه اساس لري نه کندلري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په کابل کې افغان چارواکو سره ګوري. جیمز ماتیس پرون په نوې ډیلی کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره یو ځای له هندي چارواکو سره وکتل. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له نوي سر اعظم عمران خان او لوی رئیس جنرال جاوید قمر باجوا سره د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. له هند کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر حدیث پردیس څارلی چې له کابل په ټلیفون را سره دی. پردیس، تر اوسه د امریکا دفاع وزیر له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي؟
مننه شیبر صاحب، سلام تاسو اوریدونکو ته. همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره البته په جمهوری ریاست کې په ملاقات باندې بوخت دی. شیبه مخکې ما د جمهوری رئیس د ویان هارون چخانسوري سره خبرې وکړې. د ویل چې د غونډه چې غرمه شروع کیږي نو د غرمي وروسته به البته 2 بجو شاوخوا کې رسنیو ته به معلومات ورکول کیږي چې په کوم مسایلو مشخصا د دغه دوړو لوړپړو چارواکو ترمنځ پرې بحث وشو. خو جیمز ماتیس نن سهار په یو نه اعلان وی افغانستان ته راورسېد چې له د سره د امریکا د دفاع وزارت لوی رئیس جوزف دانفورد هم ملتیا کوي او د دې سفر هدف د افغانستان کې د سولې پر اړه باندې کوم پرمختګونه شته دي د غیر ځوان خودل شوی همدار است. په افغانستان کې د جګړې پر اړه باندې به افغان چارواکو سره بحثونه ولري. بله شیبر صاحب،
او په شته تاسو ته اشاره وکړه چې د امریکا لوی رئیس هم په دې سفر کې له سره ملګری دی. البته اوریدونکو ته دا یادونه وکړم چې وړ مورس د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره چې اسلام آباد ته ولاړ لوی رئیس ملګری و چې بیا دواړه هند ته ولاړل. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې له دفاع وزیر سره ملګری نه دی خو لوی رئیس ورسره دی. پر دې سب مخکې په خبرونو کې دې ته اشاره وشوه چې تمر جیمز ماتیس په امریکایي قومندانانو سره په افغانستان کې وګوري، څنګه د لیدنه کتنه تر سره شي؟
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو البته د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان چې د سپتمبر په 2 نیټه رسمي په افغانستان کې خپل دنده پیل کړه، د امریکا د دفاع وزیر د سفر یو هدف هم له سره لیدنه او د افغان جګړې پر اړه بحث خودل شوی دی. تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې د قومندان سره کتلی، اما یو فوټیج او یو ویډیو چې البته خبره شوې ده پاغې کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې د امریکا سفیر او همدارس د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان له تیارې البته د دفاع وزیر او نور پلاوی چې دوی راځي ورسره ملتیا کوي. بله
بله، پر دې سب تاسو مخکې د ولسمشر د ویاند په هارون چخان سوري په وینا وویل چې وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک کړي، لیکن دغه خبرې هم ونه کړه. جنو امریکایي رسنیو دې ته اشاره کړې ده چې جیمز ماتیس به ډېر تمرکز په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د سولې پر مسلې وکړي. چخان سوري دې ته اشاره ونه کړه؟
بل دقیقا مشي بر سبل کسنګ تاسو اشاره وکړه. خغلی چخانسوري ویل چې د افغان سولې او جګړې پر اړه باندې به بحثونه کیږي، مال دی ور اخو ویل چې جزئیات به کله چې به بحثونه وشي ملاقات تر سره شي به جزئی کیږي. دقیقا د بحث یو اجنډا هم همدغه د افغان سولې موضوع او همدارس په افغانستان کې روانه جګړه چې په دې وروستیو کې یو څه زور هم اخیسته په دغه موضوع به تمرکز لري. اما رسمن د یو ټویټ هم کړی او په ټویټ کې هم دا موضوع واضح کړی ده چې جزئیات بلاغي ورسته چې چارواکي لید کاته کوي له رسنیو سره شریک کوي.
مننه پر دې سپتا سو دې ته اشاره وکړه چې په ډلې زو رسنیو کې یو ویډیو هم خبره شوې ده او په هغه کې یا یو عکس خپور شوې ده چې جیمز ماتیس په کشکاری نیویارک ټایمز ورسپانې هم په نننې غنه کې د جیمز ماتیس یو عکس خپور کړی دی چې د کابل تر رسیدلې ده او شاته هلیکوپټر ولاړ ده. په دې غنه کې کابل ته د جیمز ماتیس پر سفر لنډه لیکنه هم نیویارک ټایمز خبره کړې ده. د ورسپانې لیکي چې ماتیس په داس وخت کې کابل تر رسیدلې ده چې د ولسمشر ترامپ اداره غواړي له طالبانو سره د سولې خبري بیا پیل شي. جیمز ماتیس په خپل پوروسوي کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبري شاید بیا پیل شي، شاید بیا پیل شي. نیویارک ټایمز د ماتیس په وینا دا خبره هم راخسته ده چې په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. نږدې میاشت مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الی سویلز د طالبانو له استازو سره کتلی وو، او اوس امریکا له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد چې یو وخت په کابل بیا په بغداد او ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وو د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر د سولې د خبرو په اړه د موجوده ابهاماتو په لرې کولو کې مرسته کولی شي. حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپو خالد سادات سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې کابل ته د جیمز ماتیس په مشرۍ د امریکایي پلاوي د سفر د اغیز په اړه وایي.
په اخر کې د امریکا لوړ پوړي چارواکي دوی د افغانستان ته خصوصا د افغانستان اړوند موضوعات ته کمی هوادونه دخل لاغوي ته سفرونه وکړل. د جیمز ماتیس راتګ افغانستان ته من هسته یو لوړ پوړي نظامی امریکایي چارواکي په توګه دا چې دوی د افغانستان د جګړې سرنګوالي په اړه باندې خبرې کوي فکر کوم دا یو ډیر مثبت خبره تر څو کول شي. څنګه دغه د جګړې د خاتمې لپاره امریکایان د خپل جګړې د خاتمې لپاره په افغانستان کې څومره په کوم فرمول استفاده کول شي، زما باور ده چې دا خبرې په دی باندې راڅرخيږي. دوی مهم موضوع طالبانو سره د خبرو اترو د سرنګوالي موضوعات او د نویت سرنګوالي اوس په اخر کې د امریکا نظامی او ډیپلوماټیکو چارواکو ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو سره ډیر ناس درلودي او ټولې خبرې د افغانستان په جګړه متمرکز وي. اوس به د امریکا نظامی چارواکي خصوصا د دفاع وزیر د لوی درسي د خوانو کوم هیئت را لګل کیږي. په ان زمان کې د مک پمپیو چې سفر کړی پاکستان ته او بیا هندستان ته په ټوله کې په دې راڅرخيږي چې ګویا د افغانستان موضوعات څنګه یی داسې یو طرف دی ویل چې تر څو د سولې خبرې مختلفه شي.
استاد تاسو فکر کوئ تاسو په قطر کې د طالبانو همدار از امریکایي چارواکو خبرو یادونه وکړه په دغه ناسته کې چې د امریکایي چارواکي له افغان ولسمشر او نور افغان چارواکو سره لري، مشخصا کوم داسې موضوعات شته دي یا حداقل لا غیب همات چې مخکې تر دې ویل کېدل په غیر اړتیا به کوم مشخص خبرې کیږي؟
مشخص موضوع چې ښکاری هغه د امریکا د حضور سرنګواله ده. طالبان وی موږ تر هغه وخت پورې خبرې په خاطر ولنکو چې امریکایان د خپل تقسیم اوقات یا د افغانستان څخه د وتلو مهالویش اعلان نکړي. په عین زمان کې امریکایان وی ترسو موږ د افغان حکومت د خاورو نه خصوصا د افغانستان د خاورو نه داسې نشو وتلی لکه څنګه چې د ویتنام څخه وتلو، یا په عین زمان کې داسې وتل چې د افغانستان حکومت ته په خیر راته میږي. زه فکر کوم مهمه دا ده چې د امریکایان د حضور په توګه باندې باید خبرې وشي، او دا خبرې د امریکایان د حضور چې آیا دوی د افغانستان د خاورو څخه په کوم قسم استفاده کوي، یا د افغانستان خاوره دوی په کله پرېږدي، مهالویش مهمه ده. تر څنګ طالبان لپاره هم دا مهمه ده، یعنی امریکا طالبان لپاره دا مهمه ده تر څو د امریکایانو لوري اطمینان حاصل کړي چې د افغانستان خاورې څخه په کوم وخت کې وځي. امریکایان لپاره مهمه ده تر څو د افغانستان جګړه په یو کنټرول حالت سره ولري. دغه کنټرول حالت د څنګه کولای شي طالبان په دې کې د سولې برخه وګرځي؟
یعنی د ټولو مسایلو ته په کتو چې تاسو ورلمخه پیرنا واچوله، تاسو په افغانستان کې د جګړې خاتمه او د سولې ټینګښت خوشبینه یاستې؟ بلې،
بدون شک څه خاصه کده افغانستان جګړه او داسې اوج ته رسیدلې، داسې حالت ته رسیدلې تر اوسه پورې بیرون کې ګټن کنه لري. په عین ځان کې ورځ تر ورځ پیچیده کیږي. امریکایي حضور په افغانستان کې د ورځ تر بل سوال سره مخامخ کیږي. امریکا د طالبانو جګړه دوی لپاره هم سنگین تمامیږي، د افغانستان خلکو لپاره هم سنگین تمامیږي. زه فکر کوم چې دوی باید روښانه کړي د افغانستان خلکو ته چې د خپل حضور او د خپل حضور د سنگوالي په اړه باید یو وضاحت ورکړي. دغه وضاحت د سولې د ادرس مرکول شي، بل ادرس فکر کوم امریکایان لپاره وجود نه لري.
د سیاسي چارو کتونکو خالد سادات کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر د سولې د حل زلو لپاره مهم ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په بلخ ولایت کې د شاروالي ریاست چارواکي شکایت کوي چې زورواکو 50 شارګوټي په غیر قانوني توګه جوړ کړی دي. دوی وایي دا شارګوټي په دولتي او خصوصي غصب شویو ځمکو کې د محلي زورواکو او په حکومت کې د شاملو څیرو لخوا جوړ شوی دی. د موضوع په اړه له مزار شریفه مجیب رحمان حبیب زای راپور لري.
سیمایز زورواکو خود سره وسلوالو په غیر قانوني توګه بلخ ولایت کې 50 خارګوټي جوړ کړی دي. د بلخ د ښاروالۍ ریاست تاییدوي چې لاتیه خارګوټو څخه په بلخ ولایت کې یوازې 13 خارګوټي قانوني اسناد لري او پاتې نور په غیر قانوني توګه جوړ شوی دي. د بلخ ښاروالۍ د ساختماني څانګې مشر انجینر هاشم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خارګوټي اکثرا د محلي زورواکو او خود سره وسلوالو لخوا په دولتي ځمکو کې جوړ شوی دي.
این در مجموع 80 شرک در اطراف اکناف شهر مزار شریف وجود دارد که از جمله 30 شرکش کاملا قانونی هستند و در حدود 50 شرکش شرک هایست که غیر قانونی هستند.
در مزار شریف خاروالای دی ساختمانی سنگ مشهر هم در از وایی چه یاد خرگوری دی قانونی اسناد و پا ندر لودلو، دی تکس یا دی مالی دی نور کولو او پا دولتی و خصوصی غصب شو ازمکو که دی جوریدو پا دلیل غیر قانونی شمیرل کیک. انجینر هاشم زیاته کړه چې د غیر قانوني خارګوټو موجودیت په مزار شریف کې د ماستر پلان د تطبیق په وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. د ساختمانی چارو د نظر خاوند انجینر سبی ګلای احساس وایي چې په دولتي لوړو موقفونو کې د غیر قانوني خارګوټو د خوندانو حضور سبب شوی چې دولت ونه توانی کی پر یاد خارګوټو کار بند کړي او یا پر استاندارد معیارونه تطبیق کړي.
د دې ویلات دا چې اوس هم د خارګوټو له دغه خلکو سره تړاو لري چې حکومت ور باندې د سیاسي هغه مصلحتونو له امله فشار نشي راوستلای. همدا د چې هم خارګوټو لپاره احتیاط خپاتې شي او هم د خلکو تر یو ځای پورې پانګه پکې بند پات.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مسله سرتاسري ده او د غیر قانوني خارګوټو د موجودیت په دلیل لوی خارونو کې خاروالۍ نه دي توانېدلې تر څو خپل ماستر پلان تطبیق کړي.
د کندوز بڼوال وایي چې سږ کال په کندوز کې د بادامو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د دې ولایت بزګران او باغداران پر روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لامل د هوا خوالی او پر وخت اورښتونه یادوي. د کندز چهاردرې ولسوالۍ یو شمېر بڼوالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د بادامو حاصلات د قناعت وړ دی، خو بیا د بادامو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. نعمت الله او احمد شاه د بادامو دوه تنو باغ لرونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
بادام خو ډېر سلم نیولی وو او خو یاره خپله تقریبا یو 200 ونې لګې لري. 200 درختې سره سره لس منه پورې شا یعنې غټې درختې پورې لس منه پورې یعنې اصل ته بدرې ولګېږي کوي.
امسال حاصلاتش بهتر از خصوصا بادام. بادام ما که امسال بهتر است حاصلاتش.
سش کال دی هوا خوالی لکول از مجد بادامو پا حاصلاتو که زیادوالی رغلی زکا پا نورو کلونو که دی بادامو حاصلات چندیانی خنه و سش کال دی بادامو حاصلات دیر خدهی خو نرخی پا بازار که دیر تیت دی. لده سرسم پا ده غولیت که دی تازه و دی وچو میوه دی طولن مشر حاجی خیر محمد هموی چه دی نورو کلونو پا پرتله سش کال پا دی ولیت که دی بادامو پا حاصلاتو که زیادوالی رغلی.
امسال بادام نظر به پارسال 80% افزایش یافته، زیاد شده. یعنی
د تیر کال په توپیر سش کال د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او بڼوال هم د ونو له حاصلاتو څخه خوښ دي موږ دلته له باغ لرونکو څخه بادام اخلو او بیا یې بهرنیو هیوادونو لکه ایران، پاکستان، هند او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته صادروو. بلخوا د کندز د کرنې ریاست یو تن چارواکی عبدالبصیر فقیری هم د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، وایي چې د دې ولایت په کچه په 2028 هکتار ځمکه کې یوازې د بادامو باغونه شتون لري.
2028 هکتاره ساحه د باغداري د صرف د بادام په بخش کې چې موږ تخمین کړي دي په ولایت کندوز او ولسوالۍ کې موجود لري. سږ کال موږ پیشبینی کوو چې تقریبا 8000 تنه باید بادام تولید شي او مارکیټ ته عرضه کیږي. انجمن صنعت بادام وجود لري او دا کوشش کیږي چې دوی خارجي مملکتو سره کوم قرارداد لري چې هلته د موږ باغدارانو بادام هلته صادر کړي.
د معلوماتو له مخې د کندز په امام صاحب چهاردرې، قلعهزال او د شیرشي ولسوالیو کې په پراخه پیمانه د بادامو باغونه موجود دي. بادام د هیواد له مهمو صادرېدونکو میوو څخه شمیرل کیږي چې نه یوازې د هیواد دننه بلکې په بهرنیو بازارونو کې هم خپل ځانګړي مینوال لري چې هر کال د بادامو د ښه حاصلاتو څخه د باغ لرونکو برسیره دولت هم ډیر عواید ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوی چې د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشران نن په تهران کې راغونډ شي. دا موضوع احمد تکل څارلې ده په سټوډیو کې. سره د تکل صاحب، کومې مسلې دا درې مشان سره راټول کړي دي؟
تمه ده چې د تهران په سرمشریزه کې به د سوریې د جګړې او د دې هیواد په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د احتمالي پوځي عملیاتو په اړه بحث وشي. دا د تمه ده چې د دوی د خبرو مهمه برخه به وي. درې واړه ولسمشران به همداراز په دې اړه هم بحث وکړي چې آیا ډیپلوماسۍ د پوځي عملیاتو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی که نه. البته د یادونې وړ ده چې په ادلب او شاوخوا سیمو کې نږدې 3 میلیونه وګړي اوسیږي چې نږدې نیمه یې د سوریې له نورو سیمو څخه په دې ولایت کې دیره شوي او کورنۍ بې ځایه شوي دي. په دې ډله کې د القاعده شبکې په ګډون د افراطي ډلو شاوخوا 10000 وسلوال هم شامل دي. ایران، ترکیه او روسیه درې واړه د امریکا له بندیزونو سره مخامخ دي او غواړي چې په خپلو کې د یو ګډ دریس په خپلولو سره د امریکا د بندیزونو فشار یو څه کم کړي. د اسوشیټیډ پرس خبری اژانس راپور له مخې نن چې په ایران کې رخصتي ده د جمعې ورځ ده، لیوې خوا د رخصتۍ ورځ ده او له بلې خوا دا سرمشري سره روانه ده، نو د پلازمینې تهران په واټونو کې یو چوپه چوپتیا خوره وه.
بله، دغه درې مشان په حقیقت کې په سوریه کې په مشخص ډول څه اهداف لري؟ یعنی کوم اهداف ده؟
درې واړه هیوادونه د سوریې په اوږده کورنۍ جګړه کې خپل خپل اهداف او ګټې لري. ایران غواړي په سوریه کې چې له اسرائیل او لبنان سره ګډ سرحدونه لري خپل پوځي حضور وساتي. ترکیه چې د ولسمشر بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي، له سوریې څخه د هغو کډوالو د وتلو لکبله ویره لري چې په ناامن سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بې ځایه کیږي. او روسیه غواړي په دې سیمه کې خپل حضور وساتي څو هغه تشه ډکه کړي چې د سوریې د جګړې په اړه د امریکا د نامعلوم او مبهم سیاست لکبله رامنځته شوې ده. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا وایي چې د تهران سرمشریزه به په سوریه کې د سولې او امن د ټینګښت په برخه کې پر یوه نهایي توافق سلا وکړي. د ولسمشر اردوغان یو سلاکار الینور چیویک په یوه ترکی ورځپاڼه کې په یو مطلب کې لیکلی دی چې د تهران سرمشریزه به یا په سوریه کې سوله او پخلاینه راولي او یا به د اسد د رژیم لخوا د راغلي تشدد له کبله ګډوډي نور هم زیاته کړي. خو البته د یادونې ده چې د ترکیې لپاره د خپل موقعیت له مخې ښایي د داسې یوې موافقې ارزښت زیات وي.
تکل صاحب، ستاسو دغه وروستۍ جمله چې ترکیه د خپل موقعیت له امله له ډېر ګواښ سره مخامخ ده، دا کوم ګواښونه دي؟
ترکیه د شاوخوا 3.5 میلیون نه سوری کډوالو کوربه ده او اوس یې خپل سرحدونه د نورو کډوالو پر مخ هم بند کړي دي. ترکیه همدارس د سوری په شمال کې د کنټرول زونونه جوړ کړي او په ادلب کې د څارنې په 1200 پوستو کې خپل سلګونه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. اټکل کیږي چې په ادلب کې د پوځي عملیاتو پیل شي نو ښایي د ترکیې سرحدونو ته په نږدې ښارونو کې د افراطي وسلوالو په ګډون دا پیښه د 1000 خلکو د ناڅاپي ځای پر ځای کېدو او د دې سیمو د بې ثباتۍ باعث شي.
مننه د ترکی، ایران او روسیې ولسمشران نن په تهران کې غونډه کوي. په دې اړه احمد تکل معلومات ته سره شریک کړل. د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې لرو.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته سلام ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلام. منګ اشرف غنی د حکومت نه غواړو چې کم مهاجر راځي د پاکستان نه، نو دوی د ناستې ځای دغه ځای نه لري او ټول مالدار خلک په کورونه جوړوي او دغه کوي چې دا د دې کرایانې د دې جیب ته لاړ شي. او موږ د اشرف غنی نه غواړو چې دې کسانو ته یوه یوه نمره ځمکه چې څوک د پاکستان نه مهاجر راغلي دي دې ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړي، او که ور یې نه کړي دا جنگونه به نورم زیات کیږي بچی ډوډۍ غواړي د خلکو نه، همدغه چې به جنگونه وي همدغه چې به دا مړي کیږي او دا خلک به مري او دا کیږي. به اشرف غنی دې خبرې ته سوچو کی هغه خو ډېر په نرم او په پسو کوچونو کې په ایر کنډیشن او په دغو کې نرمل موسم کې ناست دی، خو هغه د بعد د خلکو د مشکلاتو نه دی خبر. خو کله چې د پاکستان نه تقریبا بابل کال تقریبا درې درې نیم لکه خلک رالو، هغې کې اتیا فیصده خلک مخالفینو له تللي دي او د جهاد په نامه باندې ټوپک اوږه یخې دی بچی ته ډوډۍ غواړي. که چېرته دې خبرې ته دا سوچو کی او دې خلکو له یوه یوه نمره ځمکه ورکړي چې دا دې کور او دا دې ځای په دې ځای کې کښېنه، نو نه به جنګ او نه به ښه او نه به بدي. سلام او ډېره مهرباني ازادۍ راډیو نه.
ما پیغام دادی د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ خبره کوم. زموږ د تنګې په باب خبره ده. دا تنګۍ د داود بابا په وسیله منظور شوې دي، در اوسه کړې نه دي خبر شوې.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته زما سلامونه احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې چوترې نه یو محلي پولیس صوبت خان می نوم ده. د افغانستان د لوړپوڼو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ چې په 1993 کال کې کوم شهیدان شوي د التن په پوستې کې محلي پولیس هغو ته نیمو نفرو ته نمرې ورکول شوي دي او څه نفر پاتې دي. موږ ته مامورین وایي چې تاسو ټولې نمرې په یو وار توجه کیږي. په دغه پوستا کې چې کوم نفر شهیدان شوي هغو ته پروس کالم ورکړل شوي او د موږ د پاتې دي. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د موږ د نمرو غم په جدي توګه راته وخوري. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ډیری افغانان په دې فکر دي چې ګواکې اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته په تاک سره به د ژوند ټولې تړلې دروازې ورته پرانیستل شي. همدا فکر د دې سبب شوی چې زرګونه افغانان په خپل هیواد کې له خپلو شتمنیو عادي ژوند او حتی کارونو تیر شي او د خپلو خوبونو پوره کولو لپاره د سفر نیت وکړي. خو پایله یې څه ده؟ په همدې راپور کې به واوري چې فریبا ظاهر چمتو کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې دننه د بې ځایه سوي سره د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام غوښتنه وکړه. د دغې ادارې عالي کمشنر فلیپو ګراندي او ورسره پلاوی چې د سې شنبه پر ورځ کابل ته راغلی وو، له افغان ولسمشر د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس د مرسته کوونکو هیوادونو له استازو او په دغه هیواد کې د یو شمېر جګړه ځپلو کورنیو سره ولیدل. ګراندي د دې سفر په پای کې په افغانستان کې د میلیونونو بې ځایه سویو د ستونزو لپاره د دایمي حل لارو د موندلو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیچیار په یوې اعلامیې کې د فلیپو ګراندي له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې رواني ناکراري، طبیعي پیښې، اساسي او اقتصادي فرصتونو ته د خلکو ناکافي لاسرسی د دې لامل سوی چې په دغه هیواد کې د کورنۍ بې ځایه سوي لړۍ دوام وکړي. د ګراندي په خبره افغانستان تر بل هر وخت اوس د نړیوالې ټولنې ډېر ملاتړ ته اړتیا لري او د بې ځایه سوي ستونزو ته د تلپاتې حل لارې د موندلو پرته به سوله تلپاتې نه وي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارک لاوکک چې کابل ته د راغلي پلاوی په ډله کې دی، ویلي چې په افغانستان کې ورځنیو شخړو او وچکالیو په ټول هیواد کې سلګونه زره کورنۍ اغیزمنې کړې دي. دی وایي ملکي تلفات تر بل هر وخت ډیر دي. په تیرو څلورو کلونو کې تر 40,000 ډیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د امنیتي دلایلو له کبله د اړو کسانو ستونزو ته د لاسرسي امکانات ډیر محدود دي. خو نوموړي هیله وښوده چې ملګري ملتونه وتوانیږي په افغانستان کې بي ځای سویو ته لازمي مرستې ورسوي. ګراندي او ورسره پلاوی د کابل تر سفر د مخه ایران ته تللی ول او نن پنځشنبه پاکستان ته ولاړل. دغه دواړه د افغانستان ګاونډي هیوادونه د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. د پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال 2.2 میلیونه کسان په افغانستان کې د تاوتریخوالي، کډوالۍ، طبیعي پیښو او وچکالۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر